ساعتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه د ازادي راديو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی همکاري میر احمد سپای کوي. د دې خبرونې موضوعات: خلیلزاد په کابل کې سلا مشورې پای ته رسولي، او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له غنی او عبدالله سره د استانبول پر تیاریو بحث کړی. له صنعتي انقلاب راوروسته د افغانستان د تودوخې درجه د نورې نړۍ پرتله یو څه زیاته لوړه شوې. په کندز کې خلک نیول شوي او مجرمانو ته سزا غواړي.
مخکې هم داسې ډېر کسان نیول شوي، خو بدبختانه هر طریقه چې شوي دوی خوش شوي دي. خواستم دا ده چې دوی مالې باید قانون پلی شي.
او ایران د ناتانس په اټومي بټۍ کې د برېښنا ستونزه اټومي تروریزم بللی. لهر سمخ کې خبرونه.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی: زلمی خلیلزاد کابل ته څلور ورځنی سفر بشپړ کړی. امریکا وایي افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو ته ژمنه ده. او د ایران د ناتانس په بټۍ کې د پرچاوي چاره د اسرائیل هڅه بلل شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنګټن او که بل ځای ته تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس د چمتووالي په اړه خبرې شوې دي. ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد له هغه ګډ لیدلوري خوښ دی چې افغانان یې د استانبول کنفرانس په اړه لري. هغه کنفرانس چې تمه ده عادلانه او تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي. تر اوسه د دغه کنفرانس کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو افغان چارواکو ویلي تمه ده د همدې روانې اونۍ په وروستیو کې جوړ شي. بل لور ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د حکومت له مشرانو سره د همدې کنفرانس پر چمتووالي خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن سهار په څو ټویټونو کې ویلي چې دیبورا لاینز له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، او د سولې په چارو کې د دولت له وزیر سید سعادت منصور نادری سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتونی بلینکن پرون یک شنبه د امریکا له ان بی سی تلویزیون سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
ولسمشر د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی، او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د تروریزم په خوندي ځاله بدل سي، په ځانګړي ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نښه کوي.
د امریکا د پخوانی ادارې او طالبانو د تیر کال د هوکړې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و، خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلی د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ګران کار دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 15 نړیوال متخصصین او د ملګرو ملتونو سلاکاران یې ګمارلي دي. دغه کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه متخصصان به د همدې اپریل میاشتې تر وروستیو پورې خپلې دندې پیل کړي. ټاکنو کمیسیون وایي چې دا ژمنه په افغانستان کې د یو ان ډی پی مشر عبدالله الدرداری ورته کړې ده. معلومه نه ده چې ټاکنو کمیسیون کې اوس د غږمارنې په څه هدف کیږي، خو د نړیوالو لخوا په یوې نوې طرحه کې د افغانستان لپاره د انتقالي ادارې وړاندیز شوی دی. دغه طرحه کې راغلی چې همدا انتقالي اداره په ولسمشریزو ټاکنو ته زمینه برابروي. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو ناتانس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د ګډوډولو مشکوکه هڅه وبلل شوه. ویل شوي دغه پېښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان رئیس علي اکبر صالحي پرون یک شنبه په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا پرچاوي د اټومي تروریزم عمل وباله، او له نړیوالې ټولنې د دې ګواښ پر خلاف د درېدو غوښتنه وکړه. صالحي ونه ویل چې د ګډوډولو په دې پیښه کې ښایي د چا لاس وي یا د پیښې علت څه و، خو زیات کړه چې ایران دا حق لري چې د دغه سي عاملانو پر خلاف اقدام وکړي. د اسرائیل د کان په نوم یوې رادیو د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې د ایران د نتانز اټومي تاسیساتو پر خلاف دغه سایبری یا انټرنیټي حمله د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد کړې ده. د برېښنا پرچاوي پرون یک شنبه په داسې حال کې پیښه شوه چې ایران تیره شنبه په دغو اټومي تاسیساتو کې پر مختللي سنترفیژونه ولګول چې د یورانیمو د پخولو چارې چټکوي. او انګلستان سر له نن څخه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې په انګلستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمیر کم شوی او اکثریت په خومره کسانو د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین لومړی ستن لګولې ده. سر له نن دوشنبې څخه به ټول دوکانونه بیرته پرانیستل شي، خلک به وکړی شي سلمانیو ته لاړ شي، او د عین کورنۍ غړي کولی شي په انګلستان کې په رخصتۍ لاړ شي، خو چې په یوه استوګنځای کې واوسي او پخلی پخپله وکړي. جیمونه، د لامبو حوزونه، کتابتونونه او ژوبڼونه به هم بیرته پرانیستل شي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن د محدودیتونو کمیدل د ازادۍ پر لور یو مهم ګام بللی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې چې بیا هم احتیاط او مسؤلانه چلند وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورځو د راپورونو لړۍ پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د حکومت له مشرانو، سیاسیونو او نورو فعالانو سره له څلور ورځنیو لیدنو کتنو وروسته له افغانستانه ولاړ. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی خلیلزاد کوم ځای ته تللی دی. کابل ته د خلیلزاد د سفر اصلي موخه د استانبول د غونډې پر اجنډا خبرې اترې وې. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری موندلی دی. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی د برالاینز له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي او د استانبول د غونډې لپاره د یو ګډ لیدلوري د جوړېدو په اړه یې خبرې ورسره کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو سره د لیدنې وروسته نن له افغانستان ولاړ. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر کې اعلامیه کې لیکلي خلیلزاد په تیرو څلور ورځو کې د استانبول غونډې د چمتووالي په اړه له حکومتي مشرانو، سیاسیونو، د ښځو د حقونو د ملاتړو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې او مشورې کړي. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي هغه په دې لیدونو کې ټینګار کړی چې د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو او لږکیو حضور د افغانستان د بحران د پای لپاره اړین دی. خبر پاڼه زیاتوي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری هم موندلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وویل د خلیلزاد سره په لیدونو کې دوی ته د استانبول د غونډې په اجنډا بحثونه وکړل چې مهم ټکی یې اوربان او د افغانستان راتلونکی نظام دی. د افغانستان حکومت منلی چې د استانبول غونډه به روانه اونۍ وشي، خو ځینو سرچینو د دې غونډې کره نیټه د اپریل میاشتې 14 ښودلې ده. د دې غونډې د چمتووالي او تر پای یوې پایلې ته د رسیدو په برخه کې د ملګرو ملتونو اغیز هم جوت دی. د همدې لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز هم له افغان چارواکو سره خپلې لیدنې زیاتې کړې. تازه هغې نن له جمهور رئیس غني او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. یونامه د دې لیدونو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدونو کې د استانبول پر راتلونکي غونډې بحث او خبرې شوې. سرچینه زیاتوي له جمهور رئیس غني سره په لیدنه کې دواړو لوریو یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو، د تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې په خبرو کې د ښځو ته پراخ ګډون په اړه خبرې کړي. کوارته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د برالاینز او عبدالله عبدالله د استانبول غونډې لپاره یو واحد لیدلورې ته د رسېدو لپاره د هڅو پر ګړندي کېدو ټینګار کړی دی. دې لیدنه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د استانبول غونډې ته په وړاندې کېدونکي طرحې هم خبرې شوې. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات وایي د سولې هغه بهیر به بریالی وي چې د افغانانو په مشرۍ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له ان بی سی نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی غواړي دا جګړه پای ته ورسوي او خپل پوځ خپل هیواد ته ستون کړي. هغه ویلي
I don't think anyone in the فکر کوم چې په افغانستان کې هیڅوک که هغه طالبان حکومت او خلک وي دا وغواړي چې افغانستان د بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي، ځکه څلوېښت کاله کېږي چې په دې هیواد کې جګړه روانه ده. که طالبان مشروعیت او نړیوال ملاتړ غواړي او یا د نوي حکومت برخه جوړیږي، امکان لري چې ملاتړ یې وسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې او نړۍ پر هیوادونو هم غږ کړی چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته او مثبت لور ته د افغانستان په وړلو کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن همدا ډول روانه وي بروکسل ته ځي څو د ناټو سازمان له غړیو هیوادونو سره د افغانستان د سولې اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي. هغه سره په دې سفر کې د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین هم ملګری وي چېرته چې په هغه په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو استازو د پاتې کېدو بحثونه مطرح کړي. هغه موضوع چې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ
و موردل چې زلمی خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې په اړه سلا مشورې پای ته رسولي. خو دا سلا مشورې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د برالاینز او افغان چارواکو ترمنځ نن بیا هم روانې وي. د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 بحث کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي، په دې اړه د کارپوهانو بحثونه اوري چې کابل ته د خلیلزاد دا ځل سفر څومره او ولې مهم و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې اعلان کړی چې له صنعتي انقلاب پر وروسته موده کې په افغانستان کې د تودوخې درجه 1.8 سانتیګراد لوړه شوې ده. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې دا سنجش د آسیا په جنوب کې د ځمکې د تودېدو له مخې شوی چې افغانستان هم پکې شامل دی. د دې ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین ازادۍ راډیو ته ویل دا اندازه د نورې نړۍ پرتله یو څه لوړه ده، ځکه د ځمکې د تودوخې درجه له صنعتي انقلاب وروسته په نورو هیوادونو کې 1.5 درجې لوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې هیواد کې د ګلخانهي ګازونو د خپرېدو له امله خبرداری ورکوي. د دغه ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې دغه ګاز له 1990 کال نه تر 2010 کال پورې 130 سلنه ډېر خپور شوی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین د یکشنبې په ورځ د اقلیم د بدلون په اړه د دوهم راپور له خپرېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه کېږي چې تر 2015 کال پورې به د 2010 کال په پرتله ګلخانهي ګازونه 1.2 سلنه ډېر خپاره شي.
دا دغه راپور هدف دا دی چې د ګلخانهي ګازونو خپرېدل د اقلیم د بدلون او له نورو مواردو سره چې د اقلیم په بدلون پورې اړه لري څرنګه ځانګړي کړو. دغه راپور کولی شي چې د یو مهم راپور په توګه د راتلونکو اقداماتو په خاطر د ګلخانهي ګازونو د خپرېدو او د پروژو د پلي کېدو لپاره ګټور تمام سي. سره له دې افغانستان د ګلخانهي ګازونو په خپرېدو کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی 0.01 دی، خو موږ بیا هم د اقلیم د بدلون نه ډېر زیان وینو او دا مسله زموږ د اندېښنې لامل ده.
د ښاغلي امین په خبره که څه هم افغانستان صنعتي هیواد نه دی، خو د افغانستان درجه په وروستیو 260 کلونو کې، یعنی د اروپا د صنعتي انقلاب وروسته، د سانتیګریډ په حساب 1.8 درجه لوړه شوې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان د پاریس د پیمان غړی دی چې له مخې مکلف دی له 2000 نه تر 2030 میلادي کال پورې د ګلخانهي ګازونو خپرېدل 10.6 راټیټ کړي. له بلې خوا د چاپیریال ساتنې پوه عبدالولي مدقق په افغانستان کې د ګلخانهي ګازونو خپرېدل د اندېښنې وړ ګڼي.
گزارش سے دے چاپیریال ساتن ملی ادارے پور کڑے دے ہر گازو پا تولید او انتشار کے زیادوالی خی سیغا پا نڑیوالا کچا دے اقلیم دے تغییر سبب گرزی چی پا پای لکے ہر ایوادونا لکا افغانستان تغییر دے اقلیم دے تغییر لمنفی اغیزونا دے زیاد اغیزمن کی.
د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره د دوی دوهم راپور د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې تر څار لاندې بېلابېلو بنسټونو، وزارتونو او د چاپیریال ساتنې متخصصینو له 2013 کال نه تر اوسه پورې بشپړ کړی دی او د ملګرو ملتو د سازمان د اقلیم د بدلون د کانفدراسیون لخوا منل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم اقتصادي خبرونه
د هرات د اسلام قلعه او تورغونډۍ لارې یو ځل بیا پرانستل شوې. د افغانستان مالیه وزارت وایي پرون د دې وزارت د ګمرکونو او عوایدو معین عالم شاه ابراهیمی په مشرۍ یو لوړ پوړي پلاوی هرات ته سفر کړی و. د دې وزارت ویان محمد رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د سفر موخه د هغو ملي سوداګرو د ستونزو حل و چې اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې له امله زیانمن شوي او د اعتراض په موخه یې د هرات تورغونډۍ او هرات اسلام قلعه لارې تړلې وې. د ښاغلي تابع په خبره یاد پلاوی له خصوصي سکتور او ملي سوداګرو سره له نږدې خبرې کړې او هوکړه یې کړې چې د قانون پر بنسټ به یې ستونزې حل شي. د نوموړي په خبره دواړو ګمرکونو ته د لیږ د رالیږ لارې پرانستل شوي او عادي حالت ته ګرځېدلې دي. اسلام قلعه ګمرک کې د 1999 کال د دلوي په 25مه له اور لګېدنې وروسته سوداګرو د دواړو ګمرکونو لارې وتړلې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د زیان تاوان یې ورکړي. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت وایي که ډاډ ترلاسه شي چې مرکزي سیلو خپل ورځني لګښتونه پوره کولی شي دا سیلو به بیا ځلي خپل فعالیت پیل کړي. د دې وزارت د مسؤلینو په خبره مرکزي سیلو د دې ځای د بیارغونې او فعالولو طرحه چمتو کړي او ډېر ژر به یې له یاد وزارت سره شریکه کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د مرکزي سیلو د ستراتیژیکي زیرمې ظرفیت له بل هر ګودام او سیلو څخه ډېر دی خو د یاد سیلو بیارغونه ډېرې پانګونې ته اړتیا لري. د ښاغلي رستمی په خبره د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په یو شمېر نورو طرحو هم کار کوي ترڅو نورو ولایتونو کې هم سیلوګانې او ستراتیژیکي زیرمې جوړې کړي. د مرکزي سیلو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په یاد سیلو کې 10,000 میټریک ټنه غنم ساتل کیږي خو دا سیلو د 15,000 میټریک ټنه غنمو د ځای ولو ظرفیت لري. اوس مهال مرکزي سیلو هر ورځ له 1,000 تر 1,500 میټریک ټنه د سبوسو وړه تولیدوي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ شپېته پله، یو یورو یو نوي افغانۍ اویا پله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ و پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپېته پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1,000 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
لازادی رادیو غرمنه خبری مجله و رای ورزو نریوالو مسائلو تا د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتانس کې د برېښنا پرچوي د اسرایلو لخوا د سبوتاژ یوه مشکوکه هڅه بلل شوې. ایران د تیرې شنبې په ورځ په دې اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنترفیوژونه ولګول چې د یورانیمو د پخولو یا غني کولو چاره چټکوي. د برېښنا دا پرچوي پرون یکشنبه پیښه شوه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره ملالۍ بشیر دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده. ملالۍ جانې
مننه. تکل صاحب، لکه تاسو چې وویل ایرانی چارواکو ویلي دي چې په اټومي مرکز نتانس کې پرون برق قطع شو او دوی به د دې پیښې غچ واخلي. دوی پر اسرائیل شک لري چې په دې پیښه کې لاس لري. دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکو هڅو ته زیان اړولی سي. د دې هیواد اټومي انرژي ادارې رئیس علي اکبر صالحي پرون د برق قطع کېدل اټومي تروریزم وباله او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د دې تهدید پر وړاندې دی ودرېږي. علي اکبر صالحي دا ونه ویل چې دغه مشکوک زیان په مشخصه توګه څنګه رامنځته شوی دی، خو زیاته یې کړه چې ایران د ورانکارو پر ضد اقدامونه اخلي او خپل حق دا خپل حق بولي. په عین حال کې د اسرائیلو کان پبلیک رادیو د استخباراتي سرچینو له خولې ویلي دي چې د دې سایبري برید تر شا د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد لاس دی. خو امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د امریکایي او اسرائیلي استخباراتي چارواکو له قوله په یو پورکی د دې هم پیښه تر شا د اسرائیلو د لاس لرلو په تفصیل کې ویلي چې یو لوی چاودنې تر ځکه لاندې د یورانیم غني کولو بټیو یا سنترفیوژونو ته د برق خستېدو نظام لمنځه وړی دی. تر دې یو ورځ مخکې ایران ویلي و چې په چټکۍ سره د یورانیم غني کول پیل کړي دي. د استخباراتي چارواکو په وینا نتنز اټومي مرکز ته د برق قطع کېدو د ایران د یورانیم غني کولو کار نه میاشتې شاته کړی دی. اسرائیل په عمومي توګه د بټیو د ډول عملیاتو چې پټوي په اړه یې څه نه وایي، که څه هم د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په تکراري توګه ایران د اسرائیل پر وړاندې یو لوی تهدید بللی دی. دا پیښه په داسې حال کې سوې چې د ایران پر وړاندې د اسرائیل پټه جګړه مخ پر ډېرېدو ده او په سوریه کې د ایران په ملاتړ یو ځواکونو هوایي حملې زیاتې کړي دي. د یادولو وړ ده تکلسر چې روانه میاشت په یمن کې د ایران د سپاهي پاسداران پر یوه بیړۍ د حملې شک هم پر اسرائیل کېږي. د نتن پیښه داسې مهال رامنځته سوې ده چې په اتریش کې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ژغورلو هڅې روانې دي. دا موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوې وه او وروسته امریکا له دې موافقې څخه ووت.
ډیره زیاته مننه ملالۍ جانې. قدرمنو اوریدونکو، د ایران د ناتانز اټومي تاسیساتو کې د پرونی پرچاوي پر وړاندې د غبرګونونو جزئیات مو اوریدل. ویل کېږي چې دا پیښه ښایي د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا هڅې زیانمنې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ده. څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهم نیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث پروګرام لرو. د دې خبرونې د اوریدو لپاره د دې ساعت تر پای راسره اوسې. خدا شیبه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
د کابل چاپ په نننیو ګڼو کې په بیلابیلو موضوعاتو بحث او تبصرې شوې دي. 8 ورځپاڼې سرمقالې کې د دولت د سولې طرح مسودې باندې بحث شوی دی. سرمقالی کې راغلی د افغان دولت د سولې طرحه چې د افغانستان د سولې هوکړلیک په نوم په سلور برخو کې چمتو شوی او نن به د ملي مصالحې د عالي شورا د یادې طرحې د منلو یا رد په اړه پریکړه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا د طرحو د توحید ځانګړي کمیټې 13 ورځ د دولت د سولې طرحه وروستۍ کړه. د دې طرحې په لومړۍ برخه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره لارښود اصول چې د خلکو په حقونو ټینګار کوي راغلي دي. د طرحې دویمه برخه د سیاسي نقشې په نوم نومول شوی چې د سولې انتقالي یا لیږدیز دولت او د سولې حکومت جوړېدو باندې پرې بحث شوی دی. د طرحې دریمه برخه نظام او څلورمه د جګړې پای اوربند ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې زیاته شوې یا د طرحه به د استانبول راتلونکي ناستې کې د جمهوریت په استازولۍ وړاندې شي، خو همدا طرحه د ګلبدین حکمتیار، د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د کریم خلیلی په مشرۍ د وحدت اسلامي ګوندونو له مخالفت سره هم مخ ده. مسیر ورځپاڼې سرمقاله کې د جمهوریت په ملاتړ وروستیو ناستو باندې نیوکې شوې دي. په سرمقاله کې راغلي د دوی معلومات ښیي چې دا غونډې د حکومت په مالي ملاتړ شوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پیسې کوم بنسټ لخوا ورکول کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکلي له بده مرغه حکومتي چارواکي په داسې حال کې نمایشي کارونه کوي او دولتي بودیجه پرې لګوي چې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په حکومت کې فساد خولې لګوي، د ارګ په شاوخوا کې سړکونه کنده او کپر دي، د کابل ښار په دولتي ښوونځیو کې د زرګونو ښوونکو کمی ده او سلګونه زره شاګردان بې ښوونکو دي. د لیکوال په باور حکومتي چارواکو ته پکار ده چې نور د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندل پرېږدي. جمهوریت د خلکو نظام دی، که یې خلک غواړي نو خپله به ترې دفاع کی، او په دې اړه د حکومت هڅو او پیسو ته اړتیا نشته. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله کې بیا د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې اور بند وکړي. په سرمقاله کې راغلي ټاکل شوی روانه اپریل میاشت کې د افغان سولې په حقله په ترکیه کې یو کانفرانس جوړ شي، نو د جګړې ټولې خواوې باید د روان تاوتریخوالي د پای پر سر هوکړې ته ورسیږي. سرمقاله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وروستۍ اعلامیې ته په اشاره لیکلي، یاد کمیسیون هم په هیواد کې د روان تاوتریخوالي په اړه جدي اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو په وروستیو نښتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وښتې ده. په سرمقاله کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د اعلامیې په حواله راغلي چې دواړه لوري همداراز د ملکي تلفاتو په اړه د څېړنو په برخه کې هم همکاري نه کوي او هڅه کوي د دې ډول پیښو پړه پر یو بل واچوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندز اوسیدونکي غوښتنه کوي چې چارواکي دي پر نیول شویو مجرمانو قانون عملي کړي. دوی وایي که مجرمان له قانون سره سم سزا وویني نو په کندز ښار او ټول ولایت کې به د جرمونو کچه کمه شي. د کندز چارواکو ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې له 500 زیات مجرمان نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته یې سپارلي دي.
د کندز امنیتي چارواکي وایي تیر کال په دغه ولایت کې 509 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. دا خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې له څو کلونو راهیسې دغه ولایت د انسان تښتونو، هدفي وژنو، وسلوالو غلاو او د نورو جنایي جرمونو شاهد دی او دې مسلې د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. د کندز اوسیدونکي د پولیسو د دې اقدام هرکلی کوي او دغه راز ټینګار کوي چې پر نیول شوو مجرمانو باید قانون عملي شي چې بیا ځلې پر جرمونو لاس پورې نه کړي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي 40 کلن رحمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د خوشحالۍ ځای ده چې زمونږ دولت فعال شوی دی تر څو دغه کسان ونیسي، خو خواستم دا ده چې او دوی ته نور اجازه ورنه کړي چې په ښار کې بې نظمي راوړي.
خو یو شمیر خلک انتقاد کوي چې پر مجرمانو قانون نه عملي کیږي. د دوی په وینا په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اداري فساد موجودیت، له جنایتکارو ډلو د سیاسي ګوندونو او څیرو ملاتړ او په کلیوالو سیمو کې د دولت نه حاکمیت هغه لاملونه دي چې پر مجرمانو باندې د قانون عملي کیدل ناشونی کړی دی. د کندز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن نقیب الله احمدزی په دې اړه وویل:
موږ په دې باندې ډېر زیات خوښ یو چې دغه خلک اوس چې نیول شوي دي باید قانوني او عدلي مراجع سي، د هغوی دخوانه باید دوی ته سزا شدې مجازات سي او بیا د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطې په مقابل کې بیرته خوشې نه سي، تر څو بیا دغه اندېښنې د ښاریانو تر منځ سي دا بیا راتازه نه سي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 50 کلن عبدالرحمن اکمل بیا وایي: په ځینو مواردو کې پرته له محاکمې د پیسو په بدل کې مجرمان خوشی کیږي.
دا خو هغه مجرمان دي چې راټولېږي، پیسې ترې اخیستل کیږي، پرته خوشی کیږي. ته صاحب پیسې واخله او خوشی کړه، دا خو جزا نه ده. نن یو لک تی واخیستل خوشی ده، سبا درې نفره وزني، درې لک به درته تیارې کړي چې تراسي او درې لک ته خپل کې درکې. نو امنیت راوستل لپاره رشوت اخیستل دا امنیت نه سي راوستل.
خو د کندز د امنیت قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په جنایي جرمونو تورن نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي او د قانون له مخې به ورسره چلند کیږي.
سال 1399 تا تاریخ 12469 تن
مزنی تیر کال پیل نه تر د روان کال د حمل میشتي 12 پوری د کندوز ولایت په کچا د امنیتی تړون د پلي کولو لمخه د پولیسو لخوا 509 پیته تنه مجرمان او په بیلابیلو جرمونو تورن کسان نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو دوسی د پولیسو د لومړنیو څیړنو وروسته عدلی او قضایی ارگانونو تا سپارل شوی دی.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان هغه ولایت دی چې د جګړو او ناامنیو سربیره د دې ولایت اوسیدونکي د انسان تښتونو، جنایي جرمونو، هدفي وژنو او د وسلوالو غلاو د پیښو له زیاتوالي هم ځورېږي.
ستاسو له پیغامونو
دغه حکومت چندانې چې فاسده غوندې دی. په یو تذکیره برقي اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې، دغه ته وایي موږ هیله خدای ته ده او تاسې ته ده. دغه ورته زړه وایي چې دغه تذکیره اول خو عجد نه و، دغې ته بیا چې ور یې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي. دغه دی زو عمرې ته ځم، مالې زروجه کې ځم عمرې ته، تشکیله چنی بیخی عریضه نه امضا کوي، امر نه را کوي. نو دغه تشه مې وویلې ولادي چا د لاسه ګریوان چیرې کو. والسلام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هله ارزو لرو دا چې سخت وچکالي لکه سس کال چې ده موږ ته دا څلوېښت کال زمانه په یاد کېږي. زموږه هله ارزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سس کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو او د ټولو نړۍ ته دا هله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي. ورته حکومت ورپورو چارواکو خواهش دي د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کښې د تنګي په سیم کښې دغه یو بند دی چې جوړې کړي، زموږ ډېر ډېر اوبه راکوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، له پی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو د غرمنۍ خبری مجلې مطالب همدومره وو. 12:30 شوې. د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروئ. خو دا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل 4 ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنګټن او که بل ځای ته تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس د چمتووالي په اړه خبرې شوې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 15 نړیوال متخصصین او د ملګرو ملتونو سلاکاران یې ګمارلې دي. دغه کمیسیون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه متخصصان به د همدې اپریل میاشتې تر وروستیو پورې خپلې دندې پیل کړي. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتانس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د ګډوډولو مشکوکه هڅه وبلل شوه. ویل شوي دغه پېښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. او انګلستان سر له نن څخه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. سر له نن دوشنبې څخه به ټول دوکانونه بیرته پرانیستل شي، خلک به وکړی شي سلمانیو ته لاړ شي، او د عین کورنۍ غړي کولی شي په انګلستان کې په رخصتۍ لاړ شي، خو چې په یوه استوګنځای کې واوسي او پخلای پخپله وکړي.
ازادي راډیو اوري چې د FM پسل اشاریه 15 په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې، او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپریږي. 15 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې په ترکیه کې د افغانستان د سول لپاره جوړېدونکې غونډې ته لونۍ کمې ورځې پاتې دي، د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د شنبې په ورځ کابل ته راغی او له رارسېدو سره سم یې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا مشر او نورو غړو سره وکتل. کابل ته د خلیلزاد دا ځل راتګ څومره مهم او باارزښته دی، او افغان مشرانو سره به یې د لیدنو کتنو او خبرو نتیجه څه وي؟ د دې اونۍ 15 دقیقې بحث پرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. د تلیفون په کرخه په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د سوله ییز بدلون بنسټ د دارالانشا مشر سردار محمد همدرد او د ولسي جرګې پخوانی غړی ښاغلی خالد پشتون. درنو میلمنو ښه راغلاست. ښاغلی پشتون، لومړی به له تاسې پیل کړو. تاسې راته ووایئ چې دا ځل د خلیلزاد راتګ کابل ته په داسې حال کې چې د ترکیې غونډې ته که وشي په دغه نیټه چې 14 اپریل ټاکلې ده، څومره مهم دی؟
اول خو زه دا باید ووایو چې دا وخت ډېر سخت زیق سوی دی. د یوې خوا څخه د مې میاشت روانه ده چې د قطر د توافقاتو په اساس باید امریکایي قواوې د مې په اوایلو کې افغانستان ترکي، د بلې خوا څخه د قطر د توافقاتو په امتداد یا په اوږدوالي کې د استانبول غونډه را روانه ده، د بلې خوا څخه طالبان یو رنګه د دې غوښتنه کوي چې باید خارجي قواوې د افغانستان څخه ووځي. په داخل د افغانستان کې د حکومتي بخش مسایل هم همداسې ګونګ او ورک پاتې دي. د یوې خوا څخه حکومت خپل طرف انتقادونه لري چې باید د نظام د بقا، د نظام د ساتلو په خاطر او د امریکایانو د بامسؤلیت وتلو په خاطر باید دا پروسه شفافه وي، پروسه درسته وي، او چې افغانستان یو ځل بیا د نیوي لسیزې بهیر ته داخل نه کړي. نو په همدې اساس ښاغلی خلیلزاد واقعا په دغه مقطع زمان کې یو ډېر دروند مسؤلیت لري چې هم د طالبانو طرف خوشحاله وساتي، هم د حکومت طرف ته قناعت ورکړي، او هم ملت د مسایلو سره خبر شي. د بلې خوا سره طالبان د قطر او موضوع ته روښانه غواړم د ترکیه او مجلس امادګي دروته نه ښکار کړي وي وسن دا په شک کې بولي او داسي اوازي او شایعات چې طالبان کوشش کوي چې د مجلس دروژې بعد ته واړی نو پامګي اساس د دیوی خوا د خلیزات خپل شخصي مسولیت په دې کار کې ډیر مهم دی چې هغه ډیر غټ درن بار دی د خپل امریکای د خوا ته پر دې فشار دی چې باید مثلا نتیجه ورکړي او د بل خوا څخه جانبین پر مسایلو باندې قناعت نه لري طالبان د بل خوا څخه د خپل بندیانو دی لکه دوه غوښتنه کوي او یا مثلا د خپل تورجست دی چې دوه خبرې کوي دا مسایل ډیر مغلق شوی دي نو په همدې اساس د درتګ واکندې اهمیت لري لیکن دا چې د څونه کمه به کېدای شي چې جانبین ته قناعت ورکړي دا مسله په هنده څورز کې روښانه شي
ډیر ډیر مننه همدر څه فکر کوي چې خلیلزاد به پرون له جمهور رئیس غنی او د مصالحې د عالی شورا رئیس سره چې کتلی وي ډیر د خبرو تمرکز پر کوم مسایلو او څومره به مثلا په خپل د خبرو کې څه چې غوښتل غي تر لاسه کړی واقعا او څه چې امریکا غواړي هغه به تر لاسه شي په دغه ناس پاسو لیدل کتلو کې
تاسو ته سلامونه او پښتون صاحب ته او ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم د کله چې موږ تاسو د افغانستان د سولې خبره کوو د افغانستان د سولې مسله اوس یو نړیوال بوت پیدا کړی دی او تاسو ته معلومه ده چې خلیلزاد چې کله امریکا مامور کوي او دلته د سولې لپاره کار پیل کړی دی نو دا مسله دا چې د ستونزمنه ده او له څو اړخو موږ ستونزې لرو له یو طرفه دلته حکومت اجماع نه لري او دلته د مصالحې شورا او شغلې اشرف غنی او نور شاشن دلته په دوی اجماع نه لري او واحد دریځ نه لري لبل طرفه کله چې په دوحه کې د امریکا او طالبان تر مابین کم تړون وسو او هغه کې هم ځینې ستونزې رامنځته سولې او هغه ستونزو ته په کتو سره نو دغه ټول مسایل په کتو سره حالات ډېر ستونزمن دي اما امیدواري دا چې نړیوال غواړي چې افغانستان د سولې مسله حل کړي او افغانانو ته موږ همیشه ویلي دي چې یو فرصت دی یو تاریخي فرصت دی د دې څخه باید اعظمي استفاده وشي او ټول باید موږ افغانان باید په دې باندې اتفاق وکړو چې بغیر سولې څخه بل هیڅ لار نه لرو او سوله ده چې افغانستان ته نجات ورکولی شي سوله ده چې موږ د دغه روانو ناخوالو څخه خلاصولی شي نو په همدې اساس باندې خلیلزاد چې همیشه ما ویلي دي او موږ همیشه دا ویل چې افغانستان په قضایاو کې ډېر خبر دی او دوی باید له ډېر لوی تدبیر څخه کار واخلي او دوی باید هغه د افغانانو هغه واقعي غوښتنې او مسایلو ته ډېر ترجیح ورکړي که څه هم افغانان پر حکومت باندې همیشه د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه شک لري او ځینې وخت کې د دوی دریځونه د سولې په ضد باندې دي او واضح میکانیزم د سولې لپاره نه لري اما دغه ټولو ته په کتو سره باید د سولې لپاره دغه اوسني فرصت څخه یوازې استفاده وشي
مننه کوم همدرد صاحب ښاغلی پښتون د اوس د مصالحې عالي شورا ویل چې لدیر شو تا زیات طرحې ورته رسیدلې دي د ترکیې ناس لپاره او دوی وایي چې دغه طرحې توحیدي او یو طرح ورنه جوړوي چې ترکیې غونډه کې به د افغان حکومت لخوا دا طرح وړاندې شي په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د سولې لار نقشه هغه اعلان کړه او که څه هم د مصالحې عالي شورا وایي دی ول چې د جمهور رئیس طرح هم دوی ته رسیدلې ده کوي په دغه یو حالت کې آیا لکه څنګه چې همدرد صاحب وویل په کور د نن یو اجماع موجوده ده چې د ترکیې غونډې ته په یو واحد دریځ سره په یو واحد طرز سره ګډون ته ورشي
متاسفانه دواړه طرفو کې مشکل موجود دی او دا یو عیني واقعیت دی د فبروري د 2020 کال د توافقاتو بعد سندستي په وافته اندر په داخل کې په افغانستان کو په 22 ولایتو کې جنگ ډیر په شدت د ما پیدا کړل خصوصا اخیری 15 میاشتې د قندهار ډیرو سختو جنگو د سولې پروسې ته ډیره سخت صدمه ورسوله هم د طالبان ځکه د هغو په طرف کې د اعتمادي په وجود راغله او تصدید قطر او د داخل طالبان تر مابین یو غټ مشکل موجود دی او په حکومت د داخل کې ځینې طرحې داسې وې چې د موقت حکومت خبرې وې، یا مثلا انتخابي حکومت خبرې وې. حتی ولسمشر غني انتخابي حکومت ته حاضر شو، یو تعداد سیاسیین د هغو مخالفت کاوه. پس دا هم ټول موضوعات سړی راسي او دا د سلحې طرحې ته سړی وګوري، داسې معلومیږي چې وتستي د حکومت طرف ډېر لیواله دی د ترکیې و مجلس ته، خو مقابل طرف تر اوسه مطمئنه نه دی چې آیا دوی په دې مجلس کې سا اخلي که نه اخلي. دا ټول هغه څه دي چې هم یې خلک د مایلشي سره مخامخ کړي دي، او هم خپله دغه ټیم چې په راس کې ښاغلی خلیلزاد دی. خلیلزاد هم په یو عجب مغلق فضا کې یا په سیاست کې وجود لري چې نه د یې خوا ضمانت کولی شي او نه د دې خوا ضمانت کولی شي. یعنی مشکل یو طرف نه دی، دواړو طرف ته موجود دی فعلا. نو زه خلک ډېر مایوسه دي فعلا، ډېر خوشبینه نه دي. خو موږ خلک چون د سولې لیواله دي، سوله غواړي او په هر قیمت یې غواړي. موږ سیاسیون ټول خلک چېم دي هغوی هم سوله غواړي. زموږ دعا او غوښتنه دا ده چې جانبین دغه مسلې ته په نظر کې ونیسي چې د خلکو غوښتنه سوله ده، اوربند دی، د جنګ ختم دی او یو سیاسي توافق دی. دغه ټول اساسي مسایل دي چې نور شان یې ټوله بیا اجزا دي. مثلا د بندیانو ایله کول، مثلا د دوی نوم د تور لیست ایستل، په حکومت کې داخلېدل، په هغه کې ونډه اخیستل، دا ټول فروعات دي. اساسي مسایل چې دي هغه دغه درې شان دي چې باید توافق وسي، سلحه وسي او پر اوربان باندې موافقه وسي.
بله پښتون صاحب، تاسو وویل خلیلزاد په ډېر یو سخت موقعیت کې راګیر دی. فکر نه کوئ چې همدغه سخت موقعیت به و چې ښاغلي خلیلزاد د ترکی غونډې موضوع رامنځته کړي او ویلي دي چې ملګری ملتونه هم باید په دغه غونډه کې کینی؟
زه فکر کوم بینالمللي اجماع په دې کې موافقه ده. تاسې وګورئ، دا اول ځل دی چې ځینې داسې ملکونه چې د افغانستان په مسله کې داخل دي او حتی په بعضې ولایتو کښې د دوی مداخلات احساسېږي، حتی هغو ملکو د ترکیې مجلس ته لبیک ویلي دي، هغو ته یې زرغون څراغ ورکړی دی. عمومي اجماع د منطقې چې ده چې روسان دي، پاکستان دي، ایران دي، هندوستان دي، عربي ممالک دي، ټول د ترکیې مجلس ته خوشبیني ښکاره کړې ده او د ډېره ځایه د دوی موجودیت به شاید کارام سی. خو متاسفانه د حکومت او د مخالفینو یا طالبان په مابین هم مخالفتونه وجود لري، او خپله د دوی په مابین کې د تصمیمګیریو پر سر باندې مشکل موجود دی. دا وتستي په فیسبوکو کې تاسې وګورئ ځینې داسې اظهارات خپله طالبانو مابین کې راوځي چې هغوی د قطر ګروپ نفي کوي، که سړی نه تاییدیي او حتی ډېر غلط خبرې د هغو په ادرس کوي. پس دا معلومیږي چې دوی تر مابین یو توافق له نظر نه دی موجود متاسفانه. نو زه نه پوهېږم دوی بیا د سولې په تصامینو کې څنګه یو قاطعیت
مننه پښتون صاحب. همدرد صاحب، په افغان حکومت تل نیوکه کېږي چې دوی د سولې خبرو ته صادق نه دي، یو لیواله نه دي. ولسمشر محمد اشرف غني خپله 15 کلنه دوره را لنډوي د سولې په طرحه کې، او وایي چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي او دی هم ځان نه کاندیدوي، مرستیالان دی نه وي. فکر نه کوئ چې تر دې لوی صداقت به نه وي؟ طالبان باید هرکلی ورته ووایي که څنګه؟
ګورئ، موږ د افغانستان سوله ییز بدلون بنسټ دی. موږ تحقیقاتي کار هم کړی دي د سولې لپاره. همیشه موږ د یو بېطرفه ارګان په حیث باندې چې موږ د سولې دغه روانه پروسه موږ څارله، که هغه د دوهې خبرې وې، که هغه دلته حکومت دریځونه دي. کله ولسمشر چې کله د انتخاباتو خبره کوي، تاسې ته معلومه ده چې په تېرو کلونو کې چې څه انتخابات وسو، د 6 کالو په جریان کې هر ځل انتخابات د درغلیو ډاک وه، د بې اعتمادیو ډاک وه. او دا خو وروستي ځل چې ولسمشر اشرف غني دا وروستي انتخابات چې وسول، موږ تاسې ولیدل چې دغه انتخابات هم ډېر دغه وه، خراب وه. نو په دې اساس په دا هېڅ ممکنه نه ده، هېڅ منطق نه دی چې په دونه لنډ وخت کې دي ولسمشر دا تضمین وکړي چې شفاف انتخابات دې وشي. د افغانستان دا یوازې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس دلته یوازې کله چې موږ تاسې د سولې خبره کوو، دلته د آینده نظام بحث کېږي، دلته د اصلاحاتو بحث کېږي. که بیا دلته دغه خښته او دغه تاداب غلط کښېښول شي، نو بیا لکه د بونده بیا به موږ همېشه ویلي.
نو فکر نه کوئ ښاغلی همدرد چې دا ټول موضوعات چې تاسو یادونه کوئ، شپږ میاشتې څه چې شپږ کاله هم ورته کم دي، نو بیا څنګه کولی شو چې مثلا زر د اوربند هم رامنځته شي، تاوتریخوالی دې هم کم شي او دا ټول موضوعات دې هم حل شي؟
نه ګوري هغه مسائل چې جنگ را منځته کړی دي او دلته د سولې په وړاندې خنډ دي، هغه مسائل باید لمنځه ولاړ شي. سولې دپاره باید هغه د کله چې موږ تاسې وایو چې موږ باید دایمي سولې ته ورسېږو، نو د دې دپاره په کار دا ده چې اول دغه خبرې د سولې خبرې باید کامیابه شي، د طالبانو او د حکومت تر مابینځ او د نړیوالې ټولنې چې کوم دغه پروسه ده، اول باید دغه پروسه کامیابه شي او دا باید دغه د جنگ دغه باید لمنځه ولاړ شي. کله چې موږ سولې ته ورسېدو بیا دغه مسایل ډېر وسا دي، بیا موږ کولی شو چې شفاف په دلته یو داسې د انتخابات لپاره یو کمیسیون جوړ شي چې هغه نړیوالو ته هم د منلو وړ وي، افغانانو ته هم. او تاسو ته معلومه ده چې اوس خو خلک بې اعتماده شوي دي په انتخاباتو پر پروسو باندې، بالکل بې اعتماده شوي دي، تر څو پورې یو تضمین رامنځته نه شي، یو صحیح کمیسیون رامنځته نه شي، دا هیڅ ممکنه نه ده چې په اوس وخت کې دي او په دغه حکومت
په اوس وخت کې هم درد صاحب ستاسې په نظر طالبانو ته څه کول پکار دي په دغه اوس وخت کې؟ داسې یو شرایط چې رامنځته شوي د ترکیې ناسته هم رانږدې ده، یو فرصت دی د افغان سول لپاره. دغسې د سولې نقشه جمهور رئیس غنی اعلان کړې ده، په داسې یو حالت کې طالبان ته څه کول پکار دي ستاسې نظر؟
موږ خو همیشه غږ کړی دي هم پر طالبانو باندې، هم په حکومت باندې او پر ټولو باندې چې یو فرصت دی او دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. او هر څوک چې دغه فرصت له لاسه ورکړي، دا به د افغانستان د تاریخ په وړاندې دوی مسؤولوي، دا به د افغانستان د ولس په وړاندې مسؤولوي. د افغانستان خلک د جګړې څخه نهایي ستړي شوي دي، د سولې تږي دي. افغانستان ولسونه کلونه دا اوس نه چې دا جنګ اوس څخه شاوخوا څلور لسیز څخه اضافه دا وطن دلته جنګ دی، دلته زموږ له هر اړخه موږ قرباني ورکوو او قرباني ټول افغانستان ملت ورکوي، ولس یې ورکوي. نو ټولو اړخونو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، او هم نړیوالې ټولنې ته، ټول باید دلته د مسؤلیت احساس وکړي او دا پر افغانانو باندې زړه وسوځوي. افغانان سولې ته ضرورت لري، اما داسې یو صلح چې په هغه کې د افغانستان د ولسونو او د افغانستان د خلکو دغه وینه د یو څو موقتو او د څو سیاسیونو د ګټو دپاره بیا پرېکړې وشي، او بنیادي باید یو پرېکړه وشي. داسې یو څه باید رامنځته شي چې هغه سبا باید بیا داسې نه وي چې موږ د یو جنګ ختم شي بل جنګ دلته دغه شي. په ټول لحاظونو باید تضمینونه واخیستل شي، نور باید همسایګان د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي، نور باید دلته باید یو ملي حکومت جوړ شي، دلته باید دلته بنسټونه خراب شوي دي هغه باید پر پښو ودرېږي، دلته باید زموږ ملي وحدت خلکو صدمه ورسوي، ملي وحدت باید پر هغه باندې کار وشي. دلته ډېر مسایل دي که نوی نظام د افغانستان د موږ همیشه ویلي دي چې صلح یو بحث چې د یو عادي خبره ده، اما د سولې پایداري مهمه ده. موږ څنګه کولای شو چې یو پایداره سولې ته ورسېږو؟ پایداره سوله دا ده چې موږ واقعیتونه درکړو، د واقعیتونو په درک کولو سره موږ کولای شو چې دغه ټول مسایل هم نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي، هم افغان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، هم وسوال طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي، او هم د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه باید په دغه وخت کې بی طرف پاتې نه شي، بلکې د دغه ملي او اساسي پروسې لپاره خپل آواز پورته کړي.
مننه کوم. ښاغلی پښتون، دلته د جګړې دوه لوري خو یوه موضوع، مثلا افغان حکومت او طالبان. دلته په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د دوی لیدلوری، د دوی نظر، مثلا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې ویلي چې تر دیرشو زیاتې طرحې ورته رسېدلي دي، د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې دننه سیاسي ګوندونه چې دي، دوی هم بېلابېل لیدلوری او د نظر اختلاف لري، موجود دی. په داسې یو حالت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ فکر نه کوي چې وخت دې رارسېدلی چې په یو ټغر سره راټول شي؟
زما په شخصي عقیده ولسمشر چې کومه طرح ور کړې ده چې زه په شپږ میاشت کې انتخابات کوم او زه خپله هم نه یم کاندید، یوه طرحه دا ده چې د ډېر ځای پرې معقولیت لري. دوهمه طرحه د موقت حکومت ده چې یو تعداد سیاسیون پر موقت حکومت ټینګار کوي. ډېر خلک د بنده په شمول دا فکر کوي چې موقت حکومت همیشه د نظام
د تزیفیتو سبب ګرځي چون مسؤلیتونه فردی کیږي په صورت کې زما په شخصي عقیده مخکې هم دغه خبره خبرې ته اشاره وکړله متاسفانه د ټول احترام باوجود زه سره موافق په دې خاطر نه یم چې وخت چې ګور دی وایي چې انتخابات په چیرو څو د ورک دي خراب وو دا واقعیت دی انتخابات مردار و ډېر د شرم اوره و خو تاسو په دې ټول شاهدان یاست چې په دوه درو انتخاباتو کې بین ملي جامعې ځان وکړي د افغانستان پر کمیسیون باندې اتکا وکړه او د کمیسیون اشخاص او خلک ټول مغزونه او ذهنیت په فساد لړلی وو موږ نتیجه ولیده چې انتخابات مردار
او تاسو خبرې کوي پښتون صاحب د امریکا پخوانی ولسمشر وویل چې د افغانستان انتخابات د امریکا انتخابات پرتله ډېر ښه وو
بېشکه زه د بل پالو ته وته نه بغلی پالو باندې باز کو ګور یو پالو د انتخاباتو د خرابې د بدنامۍ دوه هغه طرفو بل طرف یې چې طالبان پر هغه ډېر تاکید کوي چې یو مجنو رای دي چې د جمهور ځان رئیس جمهور بولي موږ ورته وایو چې طالبان خو تاسو د انتخاباتو بندیش مبین تر اوسه تاسو خلک ګوتی پرې کړې تاسو د خلکو سرونه پرې کړې خلک په کورو کې بند کړل بهترین مثال د غزنی ولایت د وروسته پر د غزنی د ولایت د ولسی جرګې وکیلان هغه د شپږمې د ورځې ناشته چې تاسو پر څنګه ګرځې محروم شول وخت طالبان د سړي تغیر تر راسي طالبان په دغه انتخاباتو باندې ولسمشر پیشنهاد کړی دي پر هغه موافقه وکړي نو خو بیا طالبان خپل انتخابات تشویق کوي او ملي متحد په کمیسیون کې داخل شي زه تاسو ته کاملا اطمینان درکوم که دغه شی وشي دا به ډېر ښه انتخابات وي د خلکو اشتراک پکې ډېر وي او حکومت به واقعا یو ملي څېره ونیسي خصوصا چې د کاندیدان د انتخاباتو ګرد بې طرفه خلک راشي په هغه کې طرف نه وي او مغرضانه اهداف په هغه کې نه وي د همسایګانو مداخلې پکې نه وي زه فکر کوم د دې بل حل لار خو وجود نه لري نه لوی لوی جرګه همیشه په استراري حالت کې وجود راځي اوس موږ نظام لرو اجماع په استراري حالت کې راځي اوس موږ نظام لرو اردو لرو پولیس لرو امنیت لرو یو سیستم لرو ولې دغه سیستم غني نه کو ولې دا سیستم تقویه نه کو زما خپل لوی ګله د خپل سیاسي نو څخه ده چې دوی خپل ځان مترکی او که افغانستان بربادي که افغانستان جوړې ورور خلار د حل نه تاغه وخت تاسو جمهور رئیس وایي چې زه کاندید نه یم د خپل وخت تر ټان تیرېزم چې په میاشت بعد انتخابات کوم تاسو اجازه در کوم چې اشتراک وکې زه فکر کوم به دې کې د سوال مشکل چیرې دی چې دا سوال وکې کیږي خو دا غته حل لار ده چې تکه دې سیاسي موقت حکومت ردی دې خلګې ردی موقت حکومت حل لار نه ده خو بیا هم که په موقت حکومت اجبار راځي هغه دې وکې اوس خو دې ټول شان ردی یاره چې شي نه دا حل لار نه غواړي فقط دې خپل د ځان موجودیت تل غواړي چې زولې په دفتر کې نه یا زولې په دې پروسه کې نه یم هر څه په پروسه کې دی دا مسله ردی هر څه کې د خپل جیب او د خپل دماغ سره تحلیل یې
دی او فکر نه کوي چې ښاغلی پښتون چې دغه سیاسي ګوندونه چې بیلابیل نظرونه لري یا بیلابیل لیدلوري څرګندوي بیانوي دلته د یو شمېر هیوادونو مداخله هم شاید وي
بېشکه ما دا خبرې ته اشاره وکړه د فقط د افغانستان په سولې کې بینالمللي اجماع موجوده ده عمومي ذهنیت مثبت دی لیکن هر څوک په دغه خړوبو کې خپل مایان نیسي موږ د 2014 کال شاهدان یو وخت چې د امریکې پخوانی ولسمشر بارک اوباما د افغانستان څخه خپل یو لک عسکر وایستله موږ ولیدل چې د همسایه ملکو خصوصا د ایران روسانو او پاکستانیانو مداخله د طالبانو په جست کې واضح ښکاره شوله دوی د فتن طالبانو غوښتل روسیه ته و ایران ته ولاړل سلایوی را شروع شولې او امریکایان دا شی درکې چې زه وزم او په مقابل کې دغه شی راځي هم دغه د دې چې امریکایان په ټینګ ټینګ لګي او ځان هم دا ورته وایي هغه دوست نور کنه چې تاسو باید افغانستان سره په مسؤلانه ډول اوسئ یعنی ډیپلوماټیک ظهور باید موجود وي مرستې باید موجود وي امنیتي ارګانو ته باید کومکونه موجود وي نظام باید تقویه وي پس له دې کدي ووم زیه مشکل نشته
مننه پښتون صاحب زه اوس یوې ورسته پښتنې تر اعظم هغه د دواړو خاغلو مخ تک دم هغه دا شي کېدې شي زمونږ بل خبرونه شي هغه داسې محل وی چې ترکیه غونډه شوی وي نو که پښپاړه سم د اپریل باندې د ترکیه غونډه وشي تاسو خاغله امدار د ترکیه په غونډه کې له افغان حکومت او طالبانو سره هیله لري
او د ترکیه غونډې ته
دغه شانو بخې د نورو غډونکوونکو اړخونو هیوادونو ملګرو ملتونو او امریکا څخه
د ترکیه غونډه ته امیدونه ستا اما په څنګه اندیشنې هم ستا ورسره بل هیڅ لار نشته همیشه موږ دا ویلي دي چې کله چې موږ سولې ته د سولې خبره کوو باید قرباني هم ورکو
پر افغانانو باندې رحم پکار دی، یا موږ پر نړیوالې ټولنې باندې شخ کو چې بس دې اشتباهات یو ځل دوه ځله د افغانستان د ملت طرفداري و، چې د افغانستان ملت صلح غواړي او د افغانستان ملت د همسایهګانو او د سیمې او منطقې سره ښه ګزاره غواړي. د افغانستان خلک نه تروریستان دي، د افغانستان خلک دغه سوي دي، د ټکول سوي دي. او
ډېر مننه هم در صاحب. پښتون صاحب تاسو په لنډو
بالکل موږ عمومي غوښتنه دا ده چې دواړو طرفو ته په ترکیه کې د خبرو په بهیر کې کوم چې د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د ملت او د سیاسینو غوښتنه ده، اولین شی چې هغه ډېر مهم دی چې یو پلا د ورور وژنه بنده شي. تاسو وګورئ په چیر یو کال کښې د بل تر هر وخت د ورور وژنه ډېره سوې ده، چې د کندهار اخري وقایع واقعا ډېر دردوله دي دواړو طرفو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، هم خلکو ته، عوامو ته. پس په همدې اساس اوربند اولین شرط دی، دوهم توافق پر یو سالم نظام او مشترک نظام، او د طالبانو ترمنځ دغه رویه چې دوی اوس هم وګوري وخت د سولې موضوع مابین ته راځي، نور باید د فتحې و د ماتې و د شکست و د دغه رقم الفاظو ته خوداري وکړل شي. ځکه دغه خبرې دي چې موږ د قطر په مجلسو کې عملا ولیدله چې د دواړو جانبینو تر مابین چې کومې خبرې کېدلې هغه ډېرې مضحکې خبرې وې، اکثر اوقات مجالسو نتیجه نه ورکوله، ځکه یوه طرف ډېر غرور کوه او بل طرف کوشش کوه چې سوله نتیجه ورکړي. پس په همدې اساس موږ غواړو چې په ترکیه کې دغه مسایل تکرار نه شي، د افغانستان د خلکو مانونه پوره کړي، د هغو شهیدانو چې دواړو طرفو ته سوي دي، دواړو طرفه قابل د ترحم دي، موږ پر دواړو زړه سوځي، په دواړو طرفه باندې زړه وسوځلی شي. او دغه ځوانان چې ګډو قرباني سوي دي، ښځې، کوچنیان، سپین ږیري، د دغو وینو ته احترام وسي، د دغو مرګ ته احترام وسي، او ژوندي کسان چې په افغانستان کې پاتې دي، د دوی دپاره دغه غونډه مستر د یو نوي ژوند، د یو نوي امید، د یو نوي انګېزې وسي. پس اساسي خبره همدغه ده، د ټولو خبرو پای صلح ده، صلح ده او صلح ده، بل نور ټولې خبرې بې معنا دي او نورې خبرې کوم معنا نور کوي.
ډېره ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، دا و د دې اونۍ باس چې تاسو واورېدو له ملتیاو مننه. درنو مېلمنو له تاسو هم مننه کوم،
تشکر.
پاس پر سنا کگا وگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا سپنا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کگا وگا دا پاس پر سنا کگا وگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا سپگ میں لو رے زوراخ کرا سوا سپگ میں لو رے زوراخ کرا سوا ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا نن بیا جل کئی والے خپا دا Thank you.
کور با غلط نکرم د دل کی کور با غلط نکرم د دروازه پسار گل کر لگین او د دروازه پسار گل کر لگین د دل کی کور با غلط نکرم د دل کی کور با غلط نکرم د دروازه پسار گل کر لگین او د دروازه پسار گل کر لگین
نرپی پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گا